السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورې امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بر حضور مسترده و همهجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شرطها تاکید میکنیم.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د نیمې نړۍ او کور کلی راډیو پروګرامونو ته ځانګړی وي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ.
د دغه نوم نه ډېر په تکلیف امکان نه دوری چې شړشم ګل شړشم ګل
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوزجان کې د سیمه ییزو اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلي هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمني د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قمندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتې په ولسوالۍ په ترکمن قدوغ سیمه کې شوې ده. خغلی ندیم ویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوې شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپل د یو کمین ښکار شو. سیمه ایزې اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږشتنې د روان کال د مې له 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمرینی کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمرینی کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري. افغانستان د 2021 کال د جون پر 3 له بنگلاديش، د جون پر 11 له عمان او د همدې میاشتې پر 15 له هند سره لوبه لري. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږکال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته غوښتنه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي غواړي چې پوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووځي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران تونلاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بللی. لکتر لګ درې کسان چې یو 14 کلن انجلۍ هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنز پولی په اوګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنز نښتو کې وژل شوې. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لکتر لګ 4 تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لورې د قرغیزستان د اکسای کلي ته نږدې هم مرمۍ ویشتل شوي دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسونل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې ولولې. اوس هم رازو لمړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونو یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړپوړې امریکایي جنرال کړی وې. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نومې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې ښایي دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویرې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان خه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2020 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او دغه راز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څباندې 380 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسي کېدی. خو ده ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به یې همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 500 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لس کاله مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډېر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وژل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي هستې د پاشل کېدو لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې له مخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښ ډېر رقم کړی. جمهور رئیس جو بایدن وړمه شپه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د فبروري په 28مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه وروسته د راتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایزه او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبل چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدای وړاندې له دې چې ډیر ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعاله ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د سلواغې میاشتې په 1/3 رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل دا اداره کړې او ویاندي ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنونکي شفیق حمده.
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوی چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
ازادي راډیو ته غوښتل نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوې اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسي، خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارات پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلي وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د ده په باور د پرمختللې ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح سي.
پرمختللی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسئله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی هلته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یوه ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیزه لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللې ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیله پاتې شي.
لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوځونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوځونه ووتل، نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغسې آزادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ یې درلود، او له بلې خوا د پاکستان پوځ په خپله له سختریزو سره په نښتو بوخت دی. د ورځپاڼې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورځپاڼه دا مثبت انکشاف بولی. خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د تګ چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هل ورځپاڼې بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه د ځواکونو ایستلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کم کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحد ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سنا جرګې د غړیو پښتنو ته سم ځواب ورنکړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوی کورنۍ د بیرته ستنیدو پر مهال هر ورځ د خښ شوی ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 خښ شوی ماينونه کشف او خنثی کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیر لس ورځو کې د میرویس روختون اجل واټ ورول سیبي د حمل میاشتې د څلورويشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روختون اجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول سیبي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماینچاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د ماینچاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي. خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوچ د مینو صفه کې د پوسټه دا پاره چې نو پوسټه کنه دا غسره چې دې پاک مینو نه ګرځي پاک دی نو ووته چې مدار مشوار به شو په شي په خوشي شي نو مدار داس مې ته ځکه چې د جالو بغل ته دنه لپس پات د پچای شي ته جالو بغل ته چې مستو به وي وسه ساو نو ولا شي چې مستو به وي
کوم ځای فوسو
واری پښینځه یو بس
چې لاست په تسیم
عبدل سمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې اترس کلن وروري ماین چاودنی ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو څه لاړ به سخته یې ته او خو دې لاړ کړې ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور راووتلې او بس پنځلې وو مینونه یې راکاږل نو بر ماده تور مان ته ولاړ شو د کور خو هغه دی لاړلې بیا راغلی وو چې ژوند ته چاکو ورکړی او چاکو یو څاخ سلی په خپل چاکو پس راغلی خپل چاکو پس رالی هغه په دا چاکو د لنچ د پریکړلی بس پنځه بره مین باندې پټاو نو هغه شید شو بل دې خدای پاته کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ په داسې چې کلمانګارو اره درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتل بیا ورسته موږ ته راغلي ولر پاکي سوي دي د حکومت تفاصیل نو دای چې پر کوټه ولر یا له شپه وکړ سار چې راووتی دغه بخښه وبوتل د خپل بخښه په مابینس کې چې څو به ورسېدې دای چې ورغلي د بخښه په مابینس کې مین کوټ کو نو بیا دې پر وخت یې نو بیا دا چې په ښه هم مات سول او د تداس ته غوښې پر سوي دي نو په دا رقم بیا ورسته موږ ته راغلي په کومه چرمو خیر بیا موږ ته پیدا کړي
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دولس ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هرګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولس ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خونسا شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلي دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشپی او خونساکیه.
چارواکی وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 16 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکرې کندهار ته رسیدلې او د پنځشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوی وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د راپور کې
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ویتارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغلی او د امریکای حکومت هغه دا وپیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځ شنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. آغلی مومند دا ونویل چه دا افغانستان سمره تاریخی آثار بغلا او بحر تا بخچاخ شوی بی. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار یې بهر ته قاچاقېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 13 نوي لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرونه واورئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټولو مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود له مخې په دغه میاشت کې د کور ښځې د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ ښځینه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي تر څو د نارینه وو د غوسې او ناارامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره همغږي وسي، همکار وسي د کور په چارو کې، نو دوی به هیڅکله هم روژه ماتې په خفګان باندې تیر نه کړي.
د جسمي پلوه د روژې مبارکه میاشت د ښځو لپاره زیاته ستومانه کوونکې ده او که د نارینه وو لپاره
د ښځو صحت د دوی تغذیې ته د دوی صحی او رواني حالات ته ډېر متوجه اوسي. ښځه که صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي.
د ښځو سره تاوتریخوالی د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلی شي چې په ټولنه کې د ښځو ښځو پر وړاندې د ناسمو کارونو او فکرونو مخه ونیول شي.
د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خوا باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې یوې مېرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ځان د دې لپاره سختې تېروي چې د کور نارینه یې غوسه نه شي.
پاسېدم نشم از زنګنونه مې درد کوي. د کور کار پخلی دی په ناست او په ډېر تکلیف کوم. په خپله دو زامن مې د قرار روژه مې نیولې ده وایي قرار ویده دي نه پاسېږي. بیا ماښام ته چې شي چې لږ وځنډېږي بیا په خپلو منځ کې یو بل ته وایي هله پاسه چې شي نو بو ده نه ده راوړی فلان کې ده نه ده راوړی. داسه تمبلان دي ما ته ګوري هغه ده لاړه په دې روژه کې چکه لډو وهي او زه په ډېر سخته ناروغه یم. زکام یم داسې په تکلیف یم. دا تا ورځ په دې ساعت کې پاسې د مریجې مې لم دکړه ورته.
تاسو د ګل بیبي خبرې واورېدې چې په رنځور ځان د کور کار کوي تر څو زامن یې د روژه ماتي په وخت کې د کمی حس ونه کړي او غوسه نه شي. ګل بیبي ته ورته شاهجان هم د ورځې په اوږدو کې د ماشومانو د سمې پالنې تر څنګ روژه ماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه نارینه وو ته ورکوي. د هغې په خبره له دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خاوند په کور کې ناسم چلند کوي.
په کور کې ستا سره جنګ وکړي، یا د مور سره وکړي، یا د خور سره وکړي، یا د بل چا سره وکړي، نور بیا څه کوي؟ بیا جنګ او جنجال په کور کې څه سره کوي؟ تا ویلي، ابل ویلي، ابل ویلي، دا هغه کساتونه ګرد ستا څخه کوي، جنګ کوي، بانی کوي.
تاسو د ګل بیبي او شاهجان خبرې واورېدي. اوس به د دیرش کلن حبیب رحمان خبرې واورو چې وایي په روژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي.
دیګای سم نه کوي، په وخت نه را تیاری، ماشومان دی خوانه زړی، دیګای دی بل طرف نه خرابې. دغه ډیر عالی په همیشب د روزه ماته په وخت کې دوی نه پیږي سینې موږ روزه ده، موږ به د روزه ماته په وخت ډیر په تکلیف یو. بعد ماشومان غلی ډوډۍ باید سمې، هیڅ مشکل ذاتی نسته، نه ماشومان غلی کولای سي، نه دیګای سي تیارولای سي. بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزه ماته په وخت کې اور سره مخ یو.
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي. د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسي او هیڅکله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي، ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او آن د وهلو او ټکولو سبب شي. دغه دود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې بیا دغه دود لا روښانه کیږي. ښځې په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د نارینه وو د ژر غوسه کېدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې تر څنګ په روژه ماته تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي. خو دا چې مغذي خواړه په روژه کې د ښځو لپاره څومره ضروري دي، دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې نجم السما شفاجو څخه واورو.
په افغاني کورنۍ کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کیږي. کله چې دوی په پخلنځی کې مصروف وي، کله چې کوټې ته راځي چې ډوډۍ وخوري، یا د دوی اشتیا سوځېدلې یا ډوډۍ ته نه خلاصه شوې، نو په کار دا دي چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي، د دوی تغذیې ته، د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالات ته ډېر متوجه اوسي، تر څو چې د دوی ښځه که صحتمنده اوسي نو بچي یې ټول کورنۍ به صحتمنده اوسي، او که چېرته د کور ښځه صحتمنده نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت د لاسه ورکړي.
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې له خپلو ښځو سره ښه او په ورین تندي چلند وکړي. مولوي احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت، برکت او بخښنې میاشت ده. نارینه دی په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د ښځو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي.
علی رضی الله عنه وایي څوک چې روژه نیسي باید د ټول غړي روژه وي، بس نه چې یوازې خولې روژه ده، هغه هم یوازې له خوراک او لسکاک نه. بدرد ور باندې وایي، سپکې سپورې ور باندې وایي، د ګناه خبرې ور باندې کوي، فحش ور باندې